Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا هغه غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستان اگزایمو د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری د ازادي رادیو لمرنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته رابولم نن چهارشنبه ده د 1390 کال د میزان تلې ولسمه د 2019 کال د اکتوبر میاشتې نهمه نیټه ده د ازادي راډیو په دغه نیم ساعته خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دوی وروسته له هغه دا خبرې کوي چې د هلمند په موساکلا کې د القاعده شبکې مشر یو مشر وژل شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي د تلې د 9 نیټې باندې د ولسمشري ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع له وزیر مایک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی درستي جنرال مارک میلی سره په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې کړي دي. نور مسایلم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتایج پر وخت اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د افراطي ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي دي او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمیونست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. پوره خبرونه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ابتدایي نتایج پر وخت اعلان کړي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل تر ټاکنو وروسته درې ورځې د ناظرانو د نه موجودیت له کبله یو څه وخت ضایع شوی، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې ابتدایي نتایج پر وخت اعلان شي.
موږ عملا د نتایجو د جمعبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په وشتم د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو.
د ټاکنو د مهالویش له مخې د تلې د شپږمې نیټې د ټاکنو ابتدایي نتایج باید د تلې په 8مه اعلان شي. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو بل غړي مولانا عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو له بایومیټریک دسکاو د معلوماتو د ټولولو د پڅ بهیر له کبله ښایي ابتدایي نتیجې پر وخت اعلان نشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي. دا خبره د یاد وزارت ویان روح الله احمدزی بیګا ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
من خو مخکې له انتخاباتو هم عملیات په هغو ولایتونو کې چې تهدیدات شتون درلودل په شدت سره دوام درلودل. د انتخاباتو په شپو ورځو کې یو څه موږ دغه شدت د عملیاتو یو څه راکم سوی وو. دلیل همدا و چې د انتخاباتو د پروسې د امنیت تامین مسله وه چې هغه هم په ښه توګه تامین شوه او دښمن ته دا فرصت ورنه کړل سو چې دغه ملي پروسه زموږ مختل کړي.
د دفاع وزارت ویاند وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو د تخار او بدخشان په ګډون په څو ولایتونو کې پرمختګونه لري او په عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته ډېره مرګ ژوبلا اوښتي. د افغانستان 215 تندر خولي اردو پرون وویل په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 18 وسلوال وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو بار بیا له قاعده او شرط پرته د نجونو د بکارت پردې د طبي ازموینې د ممنوعیت غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ډول ازموینه شکنجه ګڼل کیږي. د کمیسیون په خبره د ښځو د انساني کرامت د خوندیتوب او د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو د رعایت لپاره دي دا معاینه په زور او فشار نه ترسره کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم ویلي له مدني او د بشري حقوقو له مدافع ډلو سره یو ځای د بکارت پردې د ازموینې د مخنیوي لپاره د عدالت غوښتنه حاصله دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې دغه چینایي مقامات په شینجیانګ ولایت کې د اقلیت مسلمانانو په نیولو او د هغوی په وړاندې په ناوړه چلند کې لاس لري. دا خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبې ناوخته وکړه. امریکایي چارواکو مخکې ویلي د ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پر مسلمانانو د فشارونو په ارتباط د شینجیانګ د کمونیست ګوند سیکرتر چین کوانګو په ګډون پر چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. تر دې یو ورځ په همدې تورونو د چین تر دې یو ورځ مخکې په همدې تورونو د چین 28 دولتي چارواکي او تجارتي سازمانونه د امریکا په تور لیست کې شامل کړای شول. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نوی رئیسه کریستینا جورجیوا وایي تجارتي جګړې د نړیوال اقتصاد د کمزوري کولو اختیار ایجاد کړی دی. د هغې په خبره په تقریبا یوه لسیزه کې به د نړۍ اقتصادي وده احتمالا تر ټولو ټیټ حد ته ورسیږي. کریستالینا جورجیوا چې د بلغاریا یو اقتصاد پوه ده پرون د پیسو نړیوال صندوق د عامل د مدیر په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې وویل
In 2019, we expect slower growth in nearly.
اغلی جورجیوا وایي اټکل کوي چې د نړۍ په 90% برخه کې به په 2019 میلادي کال کې اقتصادي وده پڅوي. په بل وینا مهاله نړیوال اقتصاد د رکود په حال کې ده. جورجیوا دغه اقتصادي رکود ډیره ملامتي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر تجارتي شخړو واچوله. د هغې په خبره دا لانجه ښایي د 2020 کال تر پای پورې د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د زیانونو سبب شي چې د نړۍ د ناخالص داخلي تولیداتو 0.8% کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تجارتي مسئلو په وړاندې جدي دریځ خپل کړی چې له څو هیوادونو له دې جملې چین سره د ګمرکي تعرفو د لوړولو په موضوع کې ځان ښکیل کړی دی. او د آذربایجان پولیسو پرون سه شنبې په پلازمینه باکو کې د اعتراض پر مهال ګڼ کسان نیولي. دغه کسان د خلکو د راټولېدنې د ازادۍ په ملاتړ راوتلي وو. دغه اعتراض د ډیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا لخوا تنظیم شوی و. د دې شورا تر چتر لاندې د آذربایجان د اپوزیسیون ځواکونه راټول شوي دي. د اپوزیسیون څو غړي په باکو کې د ښاروال د دفتر مخې ته راټول شوي وو. د هغه څه په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې دوی په یو مرکزي سټډیوم کې یو لاریون ته نه و پرېښي. د ښار چارواکو د ډیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا مظاهرې ته د اجازې ورکولو لپاره شین څراغ ښوولی، خو شرط یې دا ښیي چې تر 500 زیات کسان دې پکې برخه نه اخلي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. مننه کوم. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com باندې په تفصیل سره لوستلی شي او بیا هم په سبتي بڼه اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
جنوبی آسیا لپاره د القاعده شبکې مشر د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې وژل کیږي. د دوی قرارګاه کې یا هم په هغه مرکز کې دی ساتل کیده. یعنی دا په دې معنا ده چې دوی نږدې اړیکې سره د پخوا په څیر شته.
د دفاع وزارت وایي روح الله احمد زایو د ټاکنو خپل کمیسیون وایي هڅه کوي د تلې د 8 نیټې په وخت د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
موږ عملا د نتایجو د جنبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په 8 د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو.
امریکا ولسمشر وایي له سوریې خپل ځواکونه باسي.
We want to bring our soldiers back home.
موږ غواړو له دغه بی پای جګړو خپل سرتیری بیرته د دوی کورونو ته ستانه کړو.
او د ژوند رنگونه هم لرو.
وڅه کاکر خوري مې ته ټول غریبي کوته را شوې
سرقم
ټول غریبي ټول په کټ په دغه لاس مې پیدا کړی دي او په خلم خاله دي.
ذخیره چیرې دي؟
نه ذخیره هیڅ شي نه.
بیا مو هم سهار په خیر. پروګرام ته مخ راغلاست وایم. رازول لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستی ډلو سره اړیکې لري. دغه وزارت وروسته له هغه دا خبره وکړه چې په هلمند کې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو خبره پرون تایید شوې. په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلوالو طالبانو ډاډ ورکړی و چې له القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي، خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند معرفي کوي، تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په هلمند کې د القاعده د یو مشر وژل کېدل حقیقت نه لري. دفاع وزارت وی پر وسلوالو طالبانو به فشار راولي چې له تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات پرې کړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وی وسلوالو طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. دغه وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ملي امنیت عمومي ریاست پرون د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. دغه ریاست پرون ویلي عاصم عمر چې په خټه پاکستانی دی د القاعده شبکې له شپږو نورو غړو سره یو ځای د افغان او امریکایي ځواکونو په هغو ګډو عملیاتو کې وژل سوی چې د سپتمبر پر 8مه سوی و. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي دا پیښه ثابتوي چې وسلول طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي شبکو سره اړیکې لري. روح الله احمد زی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د دغو وسلولو پر ضد اقدامات کوي.
د جنوبی آسیا لپاره د القاعده شبکې مشر د هلمند ولایت په موساکله ولسوالۍ کې وژل کېږي. د دوی قرارګاه کې یا هم په هغه مرکز کې دی ساتل کېده، یعنی دا په دې معنا ده چې دوی نږدې اړیکې سره د پخوا په څیر شته. خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو وظیفه او دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو دښمنان او د دې خاورې او هیواد دښمنان چې هر چیرې اوسیږي، هر ډله اوسیږي، له څومره ډلو سره چې دوی ارتباط ولري، موږ به بیا هم د دوی په تعقیب کې یو او دوی به له منځه وړو لکه څرنګه چې د دوی مشر له منځه یوړل شو.
په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلوالو طالبانو ډاډ ورکړی و چې له القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي. یوې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبر ورکړی چې القاعده شبکه او وسلوالو طالبان له نږدې درویشتو کلونو راهیسې په خپلو کې همکاري کوي، خو وسلوالو طالبانو له القاعده او نورو افراطي ډلو سره د خپلو اړیکو خبرونه نه دي تایید کړي. په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د غړو د وژل کېدو خبرونه مخکې هم ورکول سوي دي. د لانګ وار ژورنال خبرونې په حواله د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې هم د عملیاتو پر مهال د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده څو تنه غړي وژل سوي وو. ملګری ملتونو په 2013 میلادي کال کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره د القاعده شبکې اتحاد برحاله پاتې دی. د لانګ وار ژورنال خبرونې په حواله له ځینو راپورونو داسې ښکاري چې د هند نیمې وچې القاعده شبکه له 2015 میلادي کال راوروسته په هلمند کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. ځینو امریکایي خبرونو په غزنی ولایت کې هم د القاعده شبکې د فعالیت په اړه راپورونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې شاوخوا شل تروریستي ډلې فعال دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې دغو وسلولو په وړاندې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. د میدان وردګ امنیه قومندان مل پاسوال محمد وای صمیمی تیره شنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې په دې ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د دولت تر شپږ سوه زیاتو وسلولو مخالفانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده.
و مردل چې د افغانستان دفاع وزارت ویل دی چې په هلمند کې د القاعده شبکې یو مشر وژل شوی، دغه ډله لا هم له القاعده شبکې سره او له نورو تروریستي ډلو سره ارتباطات لري. په همدې ارتباط د دفاع وزارت له ویان سره غږېدل یو او تر څنګ روح الله احمدزی په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو له زیاتېدو هم خبره کړې ده. لومړی له ښاغلي احمدزی نه صالح محمد صالح، په مرکه کې د په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو په اړه باندې زیات وضاحت غوښتی او له هغې غوښتي چې د دغه مشر د وژل کېدل په څه معنا دي؟
د افغانستان کې کوم تروریستي ډلې چې فعالیتونه لري، بالخصوص طالبان، کوم ژمنې چې د افغانستان له خلکو سره یا هم له دې هېواد سره کړي دي، په هغه یو عمل نه دی کړی. صادقانه ژمنو ته هېڅ کله هم ارزښت قایل نه دي. دوی په تېرو کې هم دا ښودلې ده چې هغه مسایل چې دوی په مذاکرات کې مطرح کړی دي، یو هم نه دی عملي کړی او د عملي کېدو هوډ هم په عملي بڼه نه ده ښودلې. دلیل هم همدا دی او تاسې ګورئ چې دوی دقیقا له القاعده ډلې سره دوی اړیکې شته او په واضح توګه یوه ډېره واضح او سری نښه همدا ده چې نور مشران به یې هم له منځه وړل کېږي تر هغو پورې چې دوی د سولې مذاکراتو ته په واقعي توګه او په حسن نیت سره مخته نه شي. د موږ اساسي وظیفه همدا ده چې د دغو ډلو ټپلو او تروریستي ډلو غړي به، مشران به، کلیدي کسان به دغه له منځه وړل کېږي.
بله احمد، زه فکر کوم چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې به هم وسله وال طالبان چې فعالیتونه لري له القاعده شبکې سره هغه سیاړي کې لري، لکه څنګه چې په هلمند کې تاسو ویل چې د دوی ارتباطات موجود وو.
دا خو یوه ډله ده او ډله لکه څرنګه چې په یو ولایت کې القاعده ډلې سره دوی ارتباط درلود دا طبیعي ده چې څه ضمانت شتون لري چې په بل ولایت کې هم ونه لري. دا نښه موږ ته بیا هم دا څرګندوي چې دوی اړیکه خپله له القاعده ډلې سره نه ده پرې کړې او اړیکه همغسې لري او د دوی په مرکز کې ساتل کېدل او د دوی اړیکې د پخوا په څېر باندې همغسې مستحکمې دي. موږ ته مهمه دا ده چې د سولې خبرو اترو ته راتګ دا په یو حسن نیت سره کېږي او په صداقت سره کېږي او د ژمنو او یا هم تعهدات په عملي کېدو سره کېږي. که چیرې دوی دا کار نه کوي زموږ عملیاتونه چې د خالد تر نامه لاندې پیل شوي دي تاسې ګورئ چې په ډیری ولایتونو کې زموږ عملیاتونه په شدت سره روان دي.
تر انتخاباتو وروسته او د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته په افغانستان کې عملیات زیات شوي دي. د څه دپاره
وروسته له انتخاباتو سیده اوس تاسو سره خبرې کوم؟ دقیقا همغه مخکې د انتخاباتو په څیر زموږ عملیاتونه خپل شدت اخیستی دي. د تیرو څو ورځو کې تاسو ولیدل چې په تخار ولایت کې موږ طالقانو ښار کاملا د تروریستانو له موجودیته پاک شوله. همداراز وروسته له غنه بهارک ولسوالۍ وه چې هغه هم پاک شوه او تصفیه او تلاشي شوه. وروسته د غنه خواجهغار ولسوالۍ وه، خواجهغار ولسوالۍ هم پراخ عملیات ترسره شول او په ډېره دقیقه توګه او ټول کلي او بانډو د ولسوالۍ تصفیه او تلاشي شول. لویه لاره چې ماورای کوپچه چې تقریبا ولسوالۍ د تخار یو بل سره وصلوي دا لویه لاره هم پاک شوه او د ترافیک پر مخ پرانیستل شوه. راتلونکي برنامه هم زموږ قوتونه په تخار کې شته، ځینې نورې سیمې شته، هغه مهمتونه دي انشاءالله چې هغه به په راتلونکي کې بیا تاسو ته درته ووایو. هغه عملیاتونه به زموږ په همدې شکل باندې به دوام لري لکه څرنګه چې په بدخشان ولایت کې موږ لوی عملیات ترسره کړل او دښمن ته سخته ضربه وارده شوه. بالاخره دښمن دې ته مجبور شو چې راسي او د دولت ځواکونو سره دوی یو ځای شي او تسلیم شي. ورته همغه عملیات به زموږ په تخار ولایت کې هم دوام ولري په همدې شکل باندې به په نورو ولایتونو کې تهدیدات لوړ دي. اولته دښمن تحرکات لري، هغه به عملي کیږي انشاءالله، ولی دښمن ورځ په ورځ د ضعیفېدو په حال کې دی او زموږ عملیاتونه به تر هغو پورې چې یو طالب هم په افغانستان کې وي او د نورو تروریستي ډلو په همدغه شدت سره به انشاءالله دوام لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی و د ویل چې د طالبانو په وړاندې به د پوځیانو عملیات دوام لري او د همدارنګه په هلمند کې د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو په اړه هم زیات جزئیات ورکړه. خو د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی ویلي چې په هلمند کې د القاعده کوم مشر نه دی وژل شوی. طالبانو مخکې له دې هم ویلي و چې افغانستان په بیلابیلو سیمو کې به د دوی مقاومت او جنګ د افغان پوځیانو په وړاندې زیاتیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم احمد شیبر تغوګدو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: طالبانو له هم له القاعده سره اړیکې نه دي قطع کړي. دا مقاله د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پاکستان پخواني سفیر حسین حقانی او د اتلانتیک شورا جکپوري غړي جاوید احمد په ګډه لیکلې ده. د مقالې په پیل کې راغلي دي چې تیره میاشت افغان او امریکایي ځواکونو د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې مشر عاصم عمر په هلمند کې په نقشه کړ. په دې عملیاتو کې هغه طالب ووژل شو چې د عاصم عمر پیغامونه یې لیږدول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په ټویټر کې لیکلي دي چې عاصم عمر او د القاعده شپږ تنه نور د سپتمبر د دروشتمې په برید کې په موساکلا ولسوالۍ کې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي دی پیښې د طالبانو د ژمنو په اړه چې د قطر د سولې د خبرو پر مهال یې کړې وي جدي سوالونه پیدا کړل. طالبانو له امریکایي پلاوي سره په دوحې کې د سولې د خبرو پر مهال ډاډ ورکړی و چې له القاعده سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي، خو د ورځپاڼې په باور د هلمند له پیښې داسې ښکاري چې دا ژمنه ډېره لرې ده. ورځپاڼه لیکي القاعده او طالبان چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې همکاري سره کوي او طالبان په افغانستان کې د القاعده په ګډون په سیمه کې د القاعده له ټولو ملاتړیو سره همکاري کوي. د لویدیز بلې خپرونې ډیپلومات بیا په خپل سرلیک کې دا پوښتنه کړې، هغه څه چې پاکستان یې تل په لټه کې دی ترلاسه کولی شي؟ د طالبانو پلاوی د دوی د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ تیره اونۍ په اسلام آباد کې و. ډیپلومات لیکي د پلاوی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د سولې د لغوه شویو خبرو په اړه خبري وکړي چې څنګه کېدای شي بیا د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبري پیل شي. د خبرونې په وینا د هڅې د پام وړ ښکاري. ډیپلومات بیا لیکي طالبانو په داسې وخت کې اسلام آباد ته مخه کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې و. د ډیپلومات په باور د دې سربیره داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې طالبانو په اسلام آباد کې له زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. خپرونه لیکي دا په دې معنا ده چې واشنگتن په یوازې سر د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیلېدو پرېکړه نه ده کړې، پاکستان هم په دې هڅه کې شامل شوی دی. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبري لغوه کړې.
ازادي راډیو ته غوښتل هندولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم په ژوندۍ توګه باندې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته واورئ. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع له وزیر مارک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی درستیز جنرال مارک میلی سره په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې کړې. د دفاع وزارت ویاند تیره شپه وویل په دې اړه په تیرو څو ورځو کې سلا مشورې شوې دي. ترکیې د امریکا د متحده ایالاتونو له خبرداري سره سره ویلي د سوریې په شمال کې به پوځي عملیات پیلوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی و چې هیواد به د سوریه په شمال کې ډیره کورد ځواکونه یوازې نه پرېږدي. ولسمشر ټرمپ د یک شمې پر ورځ ویلي و د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو له 500 تر 300 پورې پوځیان به د سوریه له شمال څخه وباسي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریه له شمال څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو له اعلان سره سم په دې سیمه کې وضعیت بدل شکري. کورد وسلول چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي پر دغه اقدام اندیشمن دي، ځکه ترکیه ویلي چې د سوریې په کورد میشتو سیمو کې به پوځي عملیات پیل کړي. د کورد وسلولو په باور لسیمې د امریکایي پوځیانو وتل به حتی د سوریې په شمال کې د داعش ډلې د بیا ظهور زمینه برابره کړي. خو د امریکا متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون سه‌شنبه په سوریه کې ډیره کوردانو ته پیغام ورکړ چې دوی به یوازې نه پرېږدي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له پوځي چارواکو سره په یو غونډه کې وویل پر دې موضوع یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. د ټرمپ په خبره په سیمه کې امریکایي پوځیان په جګړه کې برخه نه اخلي. موږ غواړو له دغو بې پایه جګړو خپل سرتیري بیرته د دوی کورونو ته ستانه کړو. موږ جګړه نه کوو. موږ د پولیسو په حیث په ځینو سیمو کې پراخ حضور لرو. موږ پولیس نه یو، بلکې کوردان جګړه کوي، هغه جنګیالي چې په نړۍ کې تر ټولو غوره دي او دا کار کوي. په سوریه کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر زورو ته رسیږي چې د سوریې له شمال څخه له تیره دوشنبې وتل پیل سوي دي. ترکیه په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پیل له اعلان سره جخت ویلي چې کوردان تروریستان ګڼي او وایي دغه عملیات د خپلو سرحدونو د خوندیتوب او د تروریستي عناصرو د ځپلو لپاره پیلوي. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو د دغو عملیاتو پر موضوع د دوشنبې په ورځ په خپلو کې ټلیفوني خبرې هم وکړې. په دې منځ کې د سوریې حکومت هم له وخت څخه په استفاده له کوردانو غوښتنه کړې چې د سوریې پرانیستې غېږې ته دې ستانه سي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت معین فیصل مقداد د الوطن په نوم یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي د امریکا متحده ایالاتونو کوردان خطا ایستلي او یوازې پرې ایښي دي. وروسته له هغې چې د سوریې زیاتې برخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ونیولې، د سوریې کوردانو د امریکا په مرسته د دې تروریستي ډلې په وړاندې په جګړه کې برخه واخیستله. په نړۍ کې د کوردانو شمیر څه کم 30 میلیونو ته رسیږي چې ډیری یې اول په ترکیه، بیا په ایران، عراق او سوریه کې ډیره دي.
der Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي راديو ته غوګیاست وخت په افغانستان کې د سارو بجو 15 دقیقېږي ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ابتدایي نتیجې پر وخت اعلان کړي. د دغه کمیسیون دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل تر ټاکنو وروسته درې ورځې د ناظرانو د نه موجودیت له کبله یو څه وخت ضایع شوی، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې ابتدایي نتیجې پر وخت اعلان شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د افراطي ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي بیګا ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د بشری حقوقو خپل کمیسیون یو ور بیا د قید او شرط پرته د نجونو د بکارت پر دی د طبي آزموینې د ممنوعیت غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ډول آزموینه شکنجه ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمیونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې دغه چینایي مقامات په شینجیانګ ولایت کې د اقلیت مسلمانانو په نیولو او د هغوی په وړاندې په ناوړه چلند کې لاس لري. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نوی رئیس کریستالینا جورجیفا وایي تجارتي جګړې د نړیوال اقتصاد د کمزوري کولو خطر ایجاد کړی. د هغې خبره په تقریبا یو لسیزه کې به د نړۍ اقتصادي وده احتمالا تر ټولو ټیټ حد ته ورسیږي. او د آذربایجان پولیسو پرون سه شنبه په پلازمینه باکو کې د اعتراض پر مهال ګڼ کسان نیولې دي. دغه کسان د خلکو د راټولېدنې د ازادۍ په ملاتړ راوتلي وو چې د دیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا لخوا تنظیمېدل. ازادي راډیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو کې لوستلای شئ.
دا ژوند رنگونه
په کورنۍ کې له څو کسانو سره ژوند کوي او څه دي کیږي؟
په کورنۍ کې څلور نفر یو چې دوه می زمند یو می کارل
پیدا کول
گزارا پکاو
وچه دوریسی
وچه دوریسی
زوی دی بیکار نکی؟
زوی وز شکر دی وز بکار شوائی دی وز
که وز سنگا زوی دم چوم را تغییر کرای لغی ورازی دیتی زوی
پار کهی؟ یارا شکر دیر پار کرای دی
سو کالا دی دادی کور بوج یواز پکل وگوی وده؟
یارا خود تقریبا چلویخ کالا دا سخ کال مزوی پکن کار بانده شوائی
چلویخ کالا تا خوری کلی؟
چلویخ کالا مخوری کلی ده و چه که کرا خوری میکلی؟
سو رقم ورازی ده پزوانی که تیره کرلی استی، نیستی، غریبی چی شایی؟
یارا طول غریبی تیره شوائی
سو رقم؟
طول غریبی، طول بکت پده غلاس می پیدا کردی او پخلان خاله دیگه خلاص
ذخیره چی ریدی؟
نه ذخیره هیچ چی ندید
کورانی خو بیا جنجال نکاو چه باید دیر
آیدی؟ یارا نه پزل دخواد کورانی خیار دید دمره
پویگی چی یعنی نستم؟
پویگی چی نشته شای نشته
خپلا دید سمره سختی تیره کرده آیا دیسی وقت را غلای ده چه پلوگ دی شپا تیره کری؟
یارا نه دست خون پزل دخواد دیر ندیر آقلی کم اشپا یا دوی شپی دست کشه وی وی نور دست پزل دخواد دلان دیر آزه ما داست ندی شویش و چشپان تیره کردیم
در سبق تاره ده بیلی؟
در سبق می نده بیلی ختم استاده خود دیر کم
مکتب پوره نده بیلی؟
مکتب می نده بیلی
والدی نده بیلی؟
خم داده با اساس ده غریبه بانی مکتب و نشون بیلی.
ازادي راډیو ته خواهی است کولی شید ازادي راډیو پروگرامونه پا ازادي راډیو ډاٹ کام کی واوره.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته را استولې دي.
داود ل غزنی لیکلی په غزنی پانتون باندې بریټ په ټول اسلام بریټ د دولت د زمک دښمن ته د خبره د سر په کوپړی کې وبورکړي. جعفری په نوم یو اوریدونکو لیکلی په ماسلینو بریټ د افغانانو په ملي هویت بریټ ده. تحمینه د لوګر لیکلی د طالبان اوس خپلې مفکورې په اساس د خلکو هیڅ ملاتړ نه لري او دوی د پردیو مفکورې مختوړي. کولا محبت له کونړ لیکلی د طالبانو واکمنی او د دوی اوسنۍ ناسم سیاست په افغانستان کې د ناتمام جنگ سبب شوه. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی لیکلی سوله هغه وخت راتلونکې ده چې افغانان په قرآن او په حدیث مکمل عمل وکړي. تازه خان سمسورم له جلال آباد لیکلی دي په دې وروستیو کې امنیتي مشکلات زیات شوي دي. دا پروګرام هم دلته ختمیږي.